په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې ماخامنې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبورش د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي په ننګرهار کې پرون د پولیو ضد واکسین د کمپاین د دریو خزینه واکسیناتورانو د وژل کېدو له امله دغه کمپاین نن په دې ولایت کې درول شوی او دوی هیله مند دي چې سبا یې بیرته پیل کړي. پر دې مو د عام روغتیا وزارت له یو مسؤل سره خبرې کړې. ځینې نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د درو ښځینه واکسینرانو له وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې د پولیو ضد کمپاین درول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سولیا او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې څومره چې ممکنه وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوس ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتلي. په خوس کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملیشه ده تایید کړ چې طالبانو تیر شپه د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلې دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یو چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنیت قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان شهر کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد د برید طالبانو کړی دی، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل
خپل دند په لور روان و چې د هیواد ولس وحشي دوله دښمنان لخوا پر د لوګر مرکز اړوند د خزر بازار په سیمه کې وستوال بل سوی چې بدبختانه په دغه برید کې نوموړی په شهادت رسیدلی او یو ساتونکی ټپي شوی.
لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او غنی سیمې له حقانی شبکې او طالبانو پاکی کړی دي. په خبر پانه کې اداره شوی چې امنیتي ځواکونو د حقانی شبکې د یو مهم قومندان سبیل حمیدی په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژل دي. لبل خو د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د درو ښځینه واکسینرانو له وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې د پولیو ضد کمپاین درول شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ د دې خبرې د کولو ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل چې سبا به دا کمپاین بیرته پیل شي.
یعنی په ننګرهار ولایت کې کمپاین ودرول شو او سبا ته به ان شاء الله په دې ولایت کې کمپاین لسره پیل شي.
په همدې منځ کې د وژل شویو واکسینرانو سمینه نګینه او بصیری خپلوانو له حکومت څخه د دوی د عزیزانو د قاتلانو د نیولو او د خلکو امنیت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د اورسګان والی وایي د تخولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورسګان کندهار د لوی لار کار لکلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادی رادیو ته وویل
هغه د کندهار څخه تر روزګانه پرې شپږ ویشت کیلومتره سرک دی چې د یو میلیارد اعشاریه دوه سوه میلیونه افغانۍ په اندازه باندې په دې سرک باندې کار شروع کیږي.
والی په روزګان کې د یو شمېر نورو پروژو یادونه هم وکړه چې سږ کال به پرې کار پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمی ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنۍ سره یو ځای له دې هیواده ووزي. په برما کې د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتی شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالنی راپور کې د افغانستان په شمول د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 145 هیوادونو اقدامات څرګندل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د ښځو د رول په اړه رسمي معلومات او د غراز د ښځو د ودې په لاره کې د خندونو په لری کولو کې د بیلابیلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د ښځو او نارینهو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاین، ناروې، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوي دي. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15، هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 14، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15، مزار شریف کې اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15، او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 15.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ننګرهار کې پروند پولیو زد واکسین د کمپاین د دریو خزینه کارکونکو د وژل کېدو له امله دغه کمپاین په دې ولایت کې نن درول شوی وو. هله مند چې سبا یې بیرته پیل کړي.
سبا ته به ان شاء الله په دې ولایت کې کمپاین لسره پیل شي.
د وژل شوی خزینه واکسیناتورانو کورنۍ د عدالت غوښتن کړي.
تر هغه پورې دوی دکان ته څنګه ناستول کنه کله چې وته به هغه څه وژل او خپل لچې کې ناستل او لاړل.
د وی وژل شوی سناتور د ترزوی او د خوست امنیه قومندانې وایي تیر ورځ نو وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه طالبانو راکټي برید کړی. د غرز بواورې چې د پکتیا خزینه فعالانی وایي د لری پرتی ولسوالۍ او هغه خزې چې له کورنۍ تاو تاریخوال سره مخامخ دي نه پوهیږي چې کوم اړوندو دفترونو ته لاړ شي.
اکثر نه پیږي چې د خزو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. هم دا ډول د حقوق بشر د کړنو نه دوی نه دیګه.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولای وای تر هغه به خوشی نکړي چې حکومت ورته د هغه مالونو چې د پرانګ خوړلې تاوان ورنکړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ننګرهار کې نن د پولو یا ګوزن زد واکسین کمپاین درول شوی او هغه هم ورسته له هغه چې پرون په جلال آباد کې په دوه جلا حملو کې د کمپاین درې واکسیناتورانی وژل شوې. دغه کمپاین په ټول البته وبخې د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د تیرې دوشنبه له ورځې را هیڅ پیل شوی دی او مسول چارواکي هیله مند دي چې د کمپاین په دې ترس کې به د پینځو کلونو کم عمره میلیونونو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې اړه مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له یو مسول سره مرکه کړې خو مخکې تر دې بلان شو ننګرهار ته له جلال آباد کې دغه کمپاین درول شوی. دغه راز په یو شمیر نورو دوه نورو ولسوالیو کې هم نور به له خپل خبري علاوه ورو.
سلام علیکم تاسو ته د افغانستان عامه روغتیا وزارت په تایید باندې همدغه څو شېبې وړاندې ما د ننګرهار د عامه روغتیا د مسؤلې سریلا خبره تر دې حد ورسوله چې دوی تایید کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت څانګې مشر جان محمد صاحب زاده له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې تایید کړ چې د واکسین کمپاین نن بند او سل سبب بیرته پیلېږي او دوه ورځې به نور هم بیا دوام وکړي. د پنج شنبې او جمعې په ورځو کې دی وایي چې یوازې به په جلال آباد ښار او په دوو نورو ولسوالیو کې چې یوه د بهسود او بله د سرخود ولسوالۍ دي، دغه ولسوالۍ دي چې جلال آباد ښار سره نږدې دي، هم سرحده دي، او په دغو کې به د امنیتي ډاډ نه وروسته هم کمپاین پیل شي. تر اوسه پورې جلال آباد ښار او دغو دوو ولسوالیو کې کمپاین نن بند و. په ننګرهار کې د دوی د معلوماتو له مخې چې ټول اووه لکه ماشومان هدف و چې باید واکسین شي، او دوی په وینا باندې چې له 15,000 تر 20,000 پورې ماشومان پاتې کېږي. نن دغه د واکسین کمپاین لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د سمینی، ننګینی او بصیري په نومونو باندې د دریو واکسیناتورانو د وژل کېدو د پیښې نه وروسته یا د همغې په غبرګون کې دغه کمپاین بند شوی و. د ننګرهار د عامې روغتیا د مسؤلینو په وینا چې په ننګرهار کې تر اوسه پورې هېڅ د پولیو مثبته پېښه نشته، ولې د ختیځ زون په کچه باندې په کونړ او لغمان کې تېر کال یوه یوه پېښه وه چې یوه په لغمان کې وه، یوه په کونړ کې وه. دوی همداراز وایي چې د ختیځ په کچه 1,000,000 ماشومان د واکسین د تطبیق لپاره هدف دي چې په درې ورځو کې باید دوی ته واکسین تطبیق شي. د دوی د وینا په لمخې تېر کال یوازې د ننګرهار، شیرزاد او وسارک ولسوالیو کې د واکسین د تطبیق ستونزه وه، ځکه چې هلته نام نه وي. ډېرې ساحې د افغان دوکان د وسلوالو مخالفینو په واک کې وي. که څه هم چې سږ کال د ننګرهار د چارواکو په وینا چې په دغو دواړو ولسوالیو کې د دوی عملیات شوي دي او ډېرې ساحې پاکې شوي دي، لارې خلاصې دي، نو هلته هم د عامې روغتیا ریاست په وینا چې په ډېرو سیمو کې د دغو دواړو ولسوالیو به هم واکسین تطبیق شي.
بله مننه کور ودان. بله مننه کور ودان. په همدې موضوع بیا هم موږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره له یو مسؤل سره خبرې کړې. له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو. د غږ کیفیت ښه نه و، په جلال آباد کې هم تند باد لګیږي، په دې خاطر غږ موسم نه اوریده. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، دا چې سمینه، نگینا او بصیره درې خزینه واکسیناتورانو چې پرون په جلال آباد کې په دوه جلا وسلوالو پیښو کې حملو کې ووژل شوې، څوک وي او د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي، په دې اړه به وروسته واورې. خو اوس به په همدې د تم شوي کمپاین په موضوع کې تم شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د عامې روغتیا وزارت هم ومنله چې نن دغه کمپاین په ننګرهار کې درول شوی و، خو دوی هیله مندي چې سبا یې بیرته پیل کړي. پر همدې موضوع زما همکار ملالای بشیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو له مطبوعاتي مسؤول میرجان راسخ سره مخکې مرکه وکړه او لومړی ترې پوښتنه وکړه چې کمپاین به کله پیلېږي.
بله، له بده مرغه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، پرون په جلالآباد ښار کې زموږ د پولیو پروګرام ته ښځینه کارکوونکي په شهادت ورسېدل د یو وسلوال برید په پایله کې، او نن په دې کې کمپاین یعنی په ننګرهار ولایت کې کمپاین ودرول شو، او سبا ته به انشاء الله په دې ولایت کې کمپاین له سره پیل شي. پرته بهسود سرخلو وسلوالیو نه او خپل ښار د ننګرهار یا ښار د جلال آباد نه نور وسلوالیو کې به کمپاین بیرته له سره پیل شي. او وروسته د دوه دریو ساحونه چې دوه ولسوالۍ دي او خپل ښار د جلال آباد دی، د زمونی وروسته نه به بیا به ان شاء الله د سیمو کې هم کمپاین پیل شي.
په دوه سیمو کې کمپاین ځکه درول سوی دی چې تاسو ته امنیتي راپورونه درغلي دي چې دوه واکسیناتورانو ته شای امنیتي ګواښوي.
منګه ته خو د پولیو څنګه په تیر بیا د چې په لومړی کرخه کې کار کوي او په سخت په باندې نو کې په لرو پرتو سیمه دې خوندیتوب خورا زیات اړین دی. زمنګ په لملي توبونو کې کار کوي او دا نن یو ټیم د یا هيا د امیر اختیا وزارت له خوا نه هم ننګرهار ولایت ته ولاړل چې د محلي ادارو چارواکو سره او د امنیتي ارګانو سره خبرې وکړي او وضعیت وڅېړي له خوا نه موږ ته دا راکړل سي بیا به وروسته موږ خپل کمپاین پلې کوو. ما کومه ناسته چې نن یې لرله په ننګرهار ښار کې د زمنګ د حیات سره د دغه ولایت محلي چارواکو سره دوی ډاټ راکه چې په نورو سیمو کې نورو ولایتونو او ولسوالۍ تاسو کولای شئ کمپاین سره له سبا پیل کړئ. اما د خپل جلال آباد ښار او بهسود ولسوالۍ او سرخ رود ولسوالۍ وضعیت ډاټمن نه دی، هلته هم دوی موږ ته ویلي چې خپل ډاټ ترلاسه کړو، تدابیر ونیسو، بیا به تاسو د درې کې هم کمپاین پیل کړئ.
د افغانستان په دوه ډیرش ولایتونو کې د پولیو واکسیناسیون پیل شوی و، نو دغه دوه ولایتونه چې پاتې دي له دغه واکسیناسیون څخه او د دې کمپاین څخه دغه کوم ولایتونه دي؟
دا د سړې هوا او د یخنۍ له وجې بامیان ولایت او دایکنډي ولایت د دې کمپاین په پړاو کې نه دي شامل، او ان شاء الله په راتلونکو کمپاینونو کې به دا دوه ولایت هم تر پوښښ لاندې راشي. بل خوانه په دې دوه ولایتونو کې د پولیو ویروس د سکم ستر ګواخ متوجه نه دی، یالته کمپاینونه په تیرو پهولو کې په سم ډول باندې پلیسي وی دي او ماشومان په نسبت هم د پولیو په وړاندې معافیت رامنځته شوی. نن اندېښنه په دې دوه ولایتونو کې نشته، ان شاء الله په راتلونکو کمپاینونو کې به دا دوه ولایتونه هم شامل شي.
افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخو چې د افغانستان په دوه دیرشو ولایتونو کې د پولیو د پیل شوي واکسین په اړه د پولیو ضد واکسین په اړه کمپاین په اړه نور معلومات سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل په ننګرهار کې پرون د دریو واکسیناتورانو د وژل کېدو له امله دغه کمپاین درول شوی او د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی هیله مندي چې سبا دغه پروګرام بیرته پیل شي. د پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې له تېرې دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرود دغه کمپاین د اعلانولو په مهال وویل چې د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د ناامنیو کورونا وایروس د خپرېدو او د په خبره د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د مخې نیولو له امله د پولیو دو ډولونو وایروس باندې شاوخوا 3 شپږ شپېته افغان ماشومان اخته شوي چې دا په تیرو او دغه راځي وویل چې په تیرو څلیرشت میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزند ضد واکسین نه دی رسېدلی. ښاغلی مجرو دغه راځي وویل د 2000 کال له پیل تر دې دمه 450 د ګوزند لومړی ډول او 310 د دغه وایروس دوهم ډول مثبتې پېښې ثبت شوي چې په خبره د پاکستان له لوري افغانستان ته لیږدول شوي. یادونه وړ بولو چې له افغانستان سره ترڅنګ د افغانستان په سرحدي د پاکستان په سرحدي سیمو کې هم دغه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. به هم پام دې موضوع کې تم کې وو سمینه نګینا او بصیره هغه درې تنه د دې کمپاین کارکونکو چې پرون په جلال آباد کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د دوی د کورنۍ غړي د عدالت غوښتونکي دي او وایي د خپلو کورنیو نورو غړو په اړه هم اندېښمن دي او په خبرې حکومت باید امنیت جدي پام وکړي. نور حال په دې راپور کې
22 کلنه سمینه یو کل وړاندې واده سوی و په دارالمعلمین کې لزده کړو، ورسته قابلیت لوستي و او تازه پر رضاکار توګه د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین کې د واکسیناتورانو په توګه کار پیل کړی و چې د دند یو کمپاین په دویم ورځ د نامعلومه وسلوالو لوري و وجل سو. د سمینه د کاکازو احمد فیصل نظامی ازادي رادیو ته وویل چې د سمینه قاتلین ساتنه د هغه د کور شاته په تمسوي و چې کله نو موړې له کوره د کار کولو په هدف وته و وجل سو.
بل اخر چاغه وته له خوینه تر هغه پورې دوی دکان ته څنګه استول کنه کله چې وته به ما ته وجل او خپل رچګ کې نه سلو لاړل.
احمد فیصل نظامی له دولت څخه غواړي چې د سمینه او نورو همکارانو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. نو لس کلن نگینه بلا واکسیناتور و چی دا وسلوالو پا حمله کی و وجل سوا. ورور زبیر ربانی آزادی راڈیو تا وویل چی نگینه تازه دا شوانزیلت و لسم طولگی پاری غصبه و او پا رضاکار توگه دا گزان زد واکسین کمپاین که دا واکسیناتوری پا توگه کارکا و دا نگینه دا ورور پا خبر حقی اراده درلوده چی پا نزده راتلون که کلوال ازدکری هم پیل کری. حتی موکر دا بسیره پا آلا چی لسمینه سر یوزای پا دی حمله که وجل سوی معلومات هم ولرو خو لحظ و سرا سرا بیا هم و نتوانی دو پا ور تا وقت که دننگرهار امونیتی چارواکی وای حد سکوی چی دا پیش عاملین ونیسی دا منیا قماندانی ویان فرید خان آزادی راڈیو تو وویل
من کوشش کنم دا
دا دو جلا وسلوالی حمله د جلال آباد شرپ څولرم اومه ناحیه کې رامنځته سوې که څه هم د دغه دوو پیښو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو له دې وړاندې په دې ښار کې د دریو وژل سوو ښځینه خبرې اعلانو د وژلو مسولیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالی ډلې منلی و. دې پیښې په کور دننه او بهر د ګڼو ادارو او بنسټونو غبرګنونه راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ښځو برخې کمیشنرې شبنم صالحي د دغو درې تنو واکسیناتورانو دا وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تل د ملکیانو وژنه غندلې ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د دې ډول پیښو عاملین دې زر تر زر ونیول سي او د قانون منګلو ته دې وسپارل سي. د هدفي وژنو ډېرې ده، په خصوص د مېرمنو هدفي وژنې په داوروسۍ کې ډېرې سوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه سي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نقشه نه سي او د روغتیایي مرکزونو درناوی باید وسي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارژدار پیر راس ویلسن هم دغه پیښه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې دا دغه ډول پیښو کول بشریت ته بشپړه بې احترامي ده. د افغان ښځو شبکې مرستیالې روشن مشال ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنه کې د فعالو میرمنو هدف ګرځول نه یوازې د افغان ښځو پر مدني حقونو او ازادیو منفي اغیز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او روغتیایي برخه کې هم میرمنې د فعالیت کولو منع کوي او هڅه کیږي چې د ښځو حضور په بیلابیلو برخو کې کمرنګه سي. میرمن مشال وایي د ښځو په بهیر کې باید د افغان ښځو اندېښنو او نظریاتو ته جدي پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې اته ښځینه فعالانې په بیلابیلو هدفي وژنو کې هدف وګرځول سوې. دا اکثرو یې د وژنو عاملین نه دي نیول سوي، خو د ځینو دغو پیښو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی، خو د ځینو نورو پیښو بیا هیڅ کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله اورې د خوست امنیه قمندان وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دي لګېدلې، خو یو توغندی اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالي زیان یې اړولی. طالبانو هم منلی چې پر دې هوایي اډې حمله کړې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تېر کال د موافقې او له مخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ضرب الاجل په اړه وروستیو اندېښنو ته په پام دغه حمله شوې ده. د طالبانو سره د شوي موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووزي. کله چې دغه تړون شوی، طالبانو تر اوسه پر امریکایي یا نور نړیوالو ځواکونو حمله له حملو کولو ډډه کړې وه. نور په دې راپور کې
د خوست امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون مازدیګر څلور بجې د خوست ښار جنوب ختیځه څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالي زیان یې هم اړولی، او بل په پټیو کې لګېدلی چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده، خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلي بلکې د باندې لګېدلي. نور تلفات نه لري، خو کور ته مالي زیان اوښتی. اړه ته هیڅ مالی او ځانی زیان نه دی اوخته.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندوی وشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندوی زبریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به یې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړه ونه کړي. طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زاړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي وشتلي. زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دغه برید کې ګڼه مرژوب لاړه، ولې هغه څه چې افغان چارواکي یې نه مني. دا تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبله نه ده وخته فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای
افغان؟ له متقابل او غچ اخستون کی حمله وروسته تر اوسه نه امریکا و نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویلې دي، نو ځکه دغه موضوع له دوحې تړون سرغړونه نشي بلل کېدی.
دوحه پنداشتنه میشه.
ښاغلی آسیوای، طالبانو د غبرید په صبره یو لسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخیستنې په غبرګون کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د خوست په صبره یو باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې د حقاني شبکې 10 وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل شویو کسانو کې د حقاني شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
په خوست کې د امریکایي ځواکونو پر ار ډی د طالبانو د راکټي برید داسې مهال کېږي چې په پام کې د راتلونکو اونۍ استانبول د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه وي. دغه هڅې هم په وروستیو کې د امریکا لخوا ګړندۍ شوې دي. او اوس هم یوه بله موضوع په لغمان کې، هغه کسان چې یو واورین پړانګ نیولی وایي تر هغو به یې خوشې نه کړي چې حکومت ورته د هغو وضو چې د پړانګ خوړلي تاوان ورنه کړي. دا ډول پړانګان د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي او نسل هم ویل کېږي د انقراض په حالت کې. دغه پړانګ چې دوه اونۍ مخکې د سیمو اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه په یوه پښه هم ټپي شوی. نور په دې راپور کې.
په لغمان ولایت کې د واورین پړانګ د ښکار او آزادولو موضوع د سیمې د اوسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوې او د ښکار کوونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده. خو سیمایي چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسیدونکو وایي چې یاد پړانګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خاغلی مومن خان زیاتوی کچیری حکومت دوی ته تاوان ور نه کړی پلانګ با په بډایو خلکو وو پلوری. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکی افصل خان وای دغه پړانګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي
دې درې ورځې وړاندې راغلي و ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړ. له دوی سره مخابرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو. اونه د پړانګ د خلاصون په بدل کې ځکه که چیرې مونږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو دوی یعنی خلک به ښکار ته وهڅي.
د ښاغلي نور په وینا د پړانګ په ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پړانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پړانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پلانګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پلانګ د 1940 هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکیده له ګواښ سره مخ دي.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو ښځو چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي او نه پوهېږي چې کومو اړوندو دفترونو ته لاړې شي، په دې اړه مو راپور غوره کړی و خو وخت